دا ازادي راډیو ده د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو دوستانو د خبرونو موټر درو بجو ده په دې خبرونه کې به تاسو ته د سیمې او افغانستان پر حالات معلومات درکو ده نن وزي خبرونه مود ماشم درو بجو پرې د عمل لري تاسو به نن په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د ترکمنستان له جمهور رئیس سره کتل دي او د افغانستان پر حالات یو خبري ورسره کړی دي ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان له ولسمشر سره تر خبرو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل
ما ترکمنستان یک همکار همه جانبه در ایجاد امنیت، ثبات، صلح و سلام در منطقه میتن.
دا ولسمشر غنی دا خبری به ورسته په تفصیل واوري په خبرونه کې په پایل کې خبرونه لرو د نړیوالو خبرونو سرلیک دادی چې د عراق په انبار ولایت کې د پوځي عملیاتو نمرستیال قومندان او د لسمی فرقې مشر نن په 14 کې ووژل شو. د اروپای ټولنې او د لویدیز بالکان هیوادو مشران نن په ویانا کې د غیر قانوني مهاجرینو ستونزه څیړي. د تر دې خبرونو مخکې د افغانستان کورنی خبرونه لرو چې قاسم سولم علي وړاندې کوي.
سرکم پاموکړی د مهمو کورنی خبرونو سرخطونو ته د ترکمنستان ولسمشر وای له افغانستان سره د سولې او ثبات پر اوسلو کې همکاري جاری ساتي. د ولسمشر لومړی مرستیال سرپل ته ورسید او د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقانی ډلې لس خړی نیولې دي. د هم بشپړ خبرونه ده. ترکمنستان ولسمشر وای هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له دغه هیواد سره همکاري ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې هیواد په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې د ملګر ملتونو پر رول ټینګار کوي. په همدې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترکمنستان په سیمه کې د افغانستان یو شامل ګرځي دی. موږ ترکمنستان یو هر اړخیزه ملګری، یو نیک گاونډی، یو په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې یو ښه شریک او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره یو ښه همکار ګڼو. د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو د غراس په 15 برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. قربان قلی بردی محمدوف لتیرو نشته لسو کلونو راهیسې د ترکمنستان ولسمشر دی او د افغانستان ته لومړنی رسمي سفر دی. شمالي ولایتونو ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د سفر پترس کې جنرال عبدالرشید دوستم نن سهار سرپل ولایت ته ولاړی. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي ښاغلی دوستم له خلکو سره د خبرو په مهال ویل چې مخالفین باید وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي کننو په وړاندې به وچنګی شي. د ازادي راډیو خبریال د غرسوای چې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل کوهستانات ولسوالۍ ته چې په وروستۍ کې زیاته نامنه و روان سو. نوموړی له دې مخکې د فاریاب په قیصار او المار ولسوالۍ کې هم په جګړه کې برخه اخیستې وه او هلته هم د امنیت پر وستلو کې د هڅو ژمنه کړې وه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقانی ډلې لس خړې نیولې دي. ازادي راډیو ته د ملي امنیت په لژلې بیان کې راغلي چې دغو کسانو په خوست کې وسلوالو ته وسلې لژلې، ماینونه شخول او د خوست ګردیز پر لارې پر پوځي او ملکي موټرو په حمله کې لاس درلود. ملي امنیت هم درس وایي چې په خوست کې د عملیات په نتیجه کې د حقانی شبکې اړوند یو اندازه وسلې هم ترلاسه سوې دي خو د دقیق نیټې په اړه معلومات نه دي خبره کړې. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې نن د عراق د جګپړې پوځي قمندانان ووشل. عراقي چارواکي وایي چې د انبار د عملیاتو مرستیال قمندان تورن جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او د لسمې فرقې مشر برید جنرال سفین عبدالمجید له دریو نورو سره په دې چاودنه کې وشل شوي دي. حکومت پلوه ځواکونه په انبار کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد جګړه کوي. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال په جون میاشت کې د غشتلو عملیاتو په ترڅ کې په عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې. د عراق په لویدیځ کې د انبار په ګډون سیمې لا هم د داعش په لاس کې دي. د اسلامي دولت وسلوالو د سوری په شمال کې نورې سیمې لاندې کړې دي. د سوری د بشري حقوقو د سار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده وایي داعش 15 کلي د ترکیې پولې ته نږدې له نورو سوریایي یاغیانو نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې اعلان وکړ چې دوی درې کلي په دې سیمه کې نیولي او نږدې ده چې د ماریا ښار کلابند کړي. دا ښار د ترکیې د جنوب په نږدې 40 کیلومتره کې پروت دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوچوغلو نن رویټرز اژانس ته وویل چې د ناټو دوه ملاتړي هیوادونه به ډیر ژر په سرحدي سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره پراخ هوایي عملیات وکړي. هغه سړی چې په 1980 میلادي کال کې په سعودي عربستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملې اصلي طرح بلل شوی له نږدې 10 کالو وروسته نیول شوی دی. چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې احمد المغسل دوی اونۍ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې چې نوی له ایران ورغلی ونیول شوی او سعودي عربستان ته سپارل شوی دی. المغسل په سعودي عربستان کې د حزب الله د ډلې مشر دی او د امریکا فدرالي پولیسو یا اف بی آی پر سر 15 میلیون ډالر انعام شوی. المغسل د سعودي عربستان د خبر برجونو په نامه د امریکا د هوایي ځواکونو پر استوګنځي په حمله کې پلاس لرلو تورن و. په دغه حمله کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي وو او شاوخوا 1500 کسان ټپیان شوي وو. د سعودي عربستان د استخباراتو اداره ګمان کوي چې د دې حملې 4 نور مشکوک کسان به هم په ایران کې اوسي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی دی چې دغه موټر بم چاودنه یې پلان کړې وه. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. د ناټو عمومي منشي یان سټولتنبرګ د ګرجستان په دوه ورځني سفر دی. سټولتنبرګ تیره ورځ ګرجستان ته لرسېدو سره سم د دغه هیواد له ولسمشر ګیورګي مارګ ویلاشفیلی سره وکتل. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو عمومي منشي به نن له سرجاظم اراکلی ګاریباش ویلی سره خبرې وکړي. همدارس به سټولتنبرګ نن تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د پوځي روزنې د مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په دې سفر کې له سټولتنبرګ سره د قفقاز او مرکزی آسیا لپاره د ناټو ځانګړی استازی جیمز اپاتورای ملګرتیا کوي. د اروپای ټولنې او د لویدیز بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د جرمني سرجاظم انګلا مرکل او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مغیرینی به هم له مهالویش سره سم په دې غونډه کې برخه واخلي. د البانیا، بوسنیا هرسګوینیا، کاسوو، مسدونیا، مونتینیګرو او سربیا مشران او د یو شمېر هغو اروپایي هیوادو وزیران ویانا ته رسیدلي دي چې هیوادونه یې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په تمه دي. اکثر کډوال چې د بالکان هیوادو له لارې د اروپایي ټولنې هیوادو ته ننوځي دوی د مسدونیا او سربیا له لارې هنګري ته ځي او بیا استریا، جرمنی او د لویدیځې اروپا نورو هیوادو ته مخه کوي. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې د جرمني سرجاظم انګلا مرکل خبرداری ورکړ چې دا د کډوالو پر ضد د تشدد هیڅ زغم نه لري. بلورته د اروپایي ټولنې پر هیوادو اعتراضونه زیات شوي دي چې نه دي توانېدلی چې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هم آهنګې هلې ځلې وکړي. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به تاسو د ماښام تر اوسه پورې اورئ. اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې بعد افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د ننني خبري غونډي په ترڅ کې د دوی د بحثونو او خبرو له جزئیاتو معلومات درته وړاندې کړو. دا اول وار دی چې د ترکمنستان ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر کوي. په همدې خبرونه کې به له کونړه په ځانګړي رپورت کې واوري چې دینی عالمانو او قومي مشرانو په غونډه کې په افغانستان کې د امنیت پر ټینګېدو او د امنیت د ټینګېدو لپاره د خلکو پر همکاري ټینګار کړی.
صاحب که څلور د ښکار په دې عنوان د اسکرې چې نن اسلام راولم پولیس یې تمات نه نشي حجي یې تمات نه نشي تله بیت الله له تله 300 روپۍ له غوري د کور په خوا کې جمعه ده حي رسول الله حي الصلاه ته جواب نشي تاسو د اسلام
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې بعد هلمند مساکله ولسوالۍ د وضعیت په اړه او ځانګړي مرکه درته وړاندې کړو او په دې خبرونه کې کول کلی 19 پروګرام لرو. ازادي رادیو دوستانو د خبرونو مو تر درو بجو پوری ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر درو بجو پوری دي او تاسو کولی شئ چې ترغه ورسته د ازادي رادیو ټولې خبرونه پر انټرنیټ پاکی صافي واوري. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورسید او د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلې دي. رپورټونه وایي چې دواړه ولسمشرانو په خپلو کې ځینې مهم قراردادونه لاسلیک کړي دي او ځینې مهم موافقې به هم وکړي. د افغانستان لاري هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین پروژه ټپی هم د دوی د بحثونو په دوی په بحثونو کې شامل ده. د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بیرد محمدوف خبرینن صفی الله ستانکزی اوریدلی دی او دی به د دوی د دغو لیدنې او د دوی د نننیو بحثونو جزئیات وړاندې کړي. صفی الله
سلام تاسو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن په یو کانفرنس کې سره ظاهر شول. البته مخکې لدې چې دوی خپلې خبرې پیل کړي، د افغانستان د مالی وزیر او د افغانستان د برېښنا وزیر او همدارنګه ځینو نورو مهمو چارواکو د ترکمنستان له چارواکو سره د برېښنا په برخه کې د غیر قانوني لارو څخه د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو د مخنیوي په برخه کې، همدارس د سپورت په برخه کې او د بین الحکومتي همکاریو او همدارس د علمی همکاریو په برخه کې 15 مهم تړونونه لاسلیک کړل. ورسره له هغه دوه ولسمشرانو البته محمد اشرف غنی لمړی خبري فایل کړلې او د ترکمنستان او ترکمنستاني یو خ گاونډي هیوادو بل او د افغانستان یو مهم اقتصادي شریکو بل او وی ویل چې هر کال شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د دوی ترمن سوداګري کچا ته رسیدلې ده. خغلی غنی همدارس په زینو مهمو برخه باندې دغه سفر جزئیات وړاندې کړل او ویل چې په دغه مهمه برخه کې سره موافقه شوې ده او دوه ولسمشرانو په دغه برخه کې موافقه کړې ده. له هغه ډلې د برېښنا په برخه کې خغلی غنی ویل چې برېښنا یو بنسټیز برخه ده او ترکمنستان ژمنه کړې چې 15 برابر به د خپل هیواد صدرت برېښنا افغانستان ته زیاتوي. د ګازو د پایپ لاین پروژه یو خود له ډیره مهمه پروژه ده چې په هغه کې به افغانستان له لارې نه ګاز نور هیوادونو ته تیریږي او همدارس د وسپنې پټلې په برخه کې هم د ترکمنستان یادونه وکړه. دغه غزینې مهمه تجارتي برخه وي چې دوی په یادونه وکړه. د سولې په برخه کې هم خغلی غنی د ترکمنستان هڅې وستایلې او ویل چې ترکمنستان چمتواله خوده لید چې د استانبول پروسه چې معمولا سولې او امنیتي هدف دی دغه پروسه قربتوب کړي. خدای چې د خغلی غنی راک په اړه وورو جلالتو رئیس
جمهور هدایت دادن که وزارت
قالین ترکمنستان همکاری همه جانبه کنه. ترکمنستان ولسمشر هدایت ورکړی دی چې د قالین په برخه کې له موږ سره همکاري کوي. د غازو د پایپ لاین په برخه کې هم دوی له موږ سره د همکاري ژمنه کړې ده. همدارنګه د ترکمنستان ولسمشر خغلی بردی محمدوف ژمنه کړې ده چې د برېښنا صدرات به افغانستان ته 15 برابر زیاتوي. البته د ویل د ترکمنستان زموږ یو ښه گاونډي هیواد دی او د سولې په پروسه کې دوی د خپل کوربتوب چمتواله خوده ویل چې د استانبول پروسه به د دوی په کوربتوب تر سره کیږي. بلې، لکه څنګه چې تاسو اوریدل خغلی اشرف غنی په خپل مهمو خبرو کې لمړی تجارت او بیا د سولې برخه ته توجه وکړل. البته دوی مهمه خبرې په تجارتي برخه باندې وي او د ترکمنستان ولسمشر هم په خپل وار سره افغانستان یو ښه هیواد وبال یو ښه گاونډي وبال او ویل چې په دوی هم دی برېښنا د زیاتې دوه په برخه کې خپل ژمنه وکړه او همدارنګه زیاتې ترانزیت په برخه کې هم خپل ژمنه وکړه او ویل چې افغانستان د دوی لپاره یو ښه شریک هیواد کېدای شي او دوی ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به هر راز تجارتي، اقتصادي او سیاسي همکاري کوي او دوی د خپل بشپړو همکاریو ډاډ ورکړ. بله،
خیر سي صفي الله، مننه. فکر کوم چې بخي کافي معلوماتي ورکړل د افغانستان د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د لیدنی پر ارتباط د ازادي رادیو اوریدونکو کولای شي چې پر انټرنیټ د ازادي رادیو پر پاڼه باندې په اړه نور معلومات چې د ورځې په جریان کې بخپاره سي هم ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان لاري هند ته د ترکمنستان د غاز دغه د پایپ لاین پروژه چې ټپي هم مرتویل کیږي په افغانستان کې د ثبات ټینګیدو لپاره ډیره مهمه ګڼل شوې ده. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې له افغانستانه د بارونیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ثبات ټینګولو لپاره دغه پروژه ډیر حیاتي اهمیت لري. په دغه پروژه باندې به د 2.5 میلیارډ ډالرو پورې پانګونه وسی. دغه پروژه به د افغانستان په خاوره کې تیر سي او زرګونه افغانانو ته به د کار زمينه برابر سي او د دغه پروژې د پایل او بشپړېدو سره به په افغانستان کې د دې پروژې لپاره د امنیت ټینګیدو لپاره اقدام وسی او افغانستان به هم وکولای شي چې له دغه غازه استفاده وکړي. د ترکمنستان حکومت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د دغه پایپ لاین د لپاره د مځکې د کیندلو کار پیل دونکی دی. ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو د افغانستان لاري هند ته د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین پر دغه پروژه باندې کافی معلومات د ازادي رادیو پر پاڼه باندې پیدا کولای شئ. د ازادي رادیو د پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې ورسته د کور کلی پروګرام درو. اوس یو بل رپورټ راخلو. په د ازادي راډیو خبريال له کابل وای چې یو شمیر په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو جهادي کمانډانانو او په افغانستان کې یو شمیر قومي مشرانو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو د ښه حکومتوالۍ جوړولو او د امنیت د ټینګېدو سره د مرستې لپاره د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا په نوم یو نوې شورا یو نوې ټولنه پرانستیده. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران دا اوس را سره د ټلیفون په لنګ کې دی. یوسف خان، دا څنګه شورا ده او په دې اړه نور څه معلومات تور کولای سي اوریدونکو ته؟
بله جلال زی صاحب، شاوخوا لسو ګوندونو او یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو په یو خلوجمنه وکړه چې د ملي وحدت حکومت سره به د هیواد د امنیت د تامین فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته او د خو کارونو څخه به استاینه کوي. د ملي نجات د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد، جمعیت اسلامي، حرکت اسلامي افغانستان، د افغانستان د ملي محاذ ګوند، د اسلامي وحدت ګوند، حرکت انقلاب اسلامي ګوند او ځینو نورو ګوندونو مشرانو او د هیواد وتلو څیرو د پنځشنبه په ورځ یو ګډ اتحاد اعلان کړ ترڅو کولای شي په ګډه د هیواد روانو حالاتو کې د حکومت ملاتړ وکړي. د ملي نجات ګوند مشر او پخوانی جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل د هیواد روانو حالاتو او د بهرنیو ډیرو مداخلو دې ته مجبور کړي چې یو شورا جوړ کړي او حکومت ته د غلطیو په وخت کې مشورې او سمو کارونو په کې دوه صورت کې دوی ته ډاډ ورکړي.
ډاکټر اشرف غنی کارهای خوبی کردل تا امروز، بسیار جان فشانی کردل ولی بسیار اشتباهات هم کردن. ما کوشش داریم که اشتباهاتشان حتی المقدور با وعظ و به نیاز و به التجا او را حل میسازیم و اصلاح کنیم. ما نمیخواهیم که حکومت از بین بره ولی باید اصلاح شود. در اصلاحشان وظیفه ایمانی و وجدانی ماست.
دا نوی جوړ شوی شورا چې پکې خغلی مجددي د پخوانی حکومت دویم رستیال کریم خلیلی، جهادي مشران پیر سید احمد ګیلانی، حاجی عزیز الله دین محمد، قاضی محمد امین وقاد، قطب الدین هلال، مولوی عبدالمنیب او د جماعت اسلامي مرستیال مرکزی رول لري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا په نوم یادېږي. په همدې حال کې پخوانی دویم رستیال او د وحدت ګوند مشر کریم خلیلی یاد جوړ شوی غونډې ته وویل چې کله به هم پرې نږدې د افغانستان ملي وحدت حکومت ناکام شي، بلکې په هر صورت کې بعد د حکومت سره مرسته کوي او څنګه په څنګه کې به اور سر ولاړوي.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم. بسیار با قاطعیت اعلام میکنیم که هرگز اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر با چالش هایی که پیش رو دارد مانند داعش و امثال داعش که پدیدهای منفی صادراتی است و برای کشور ما وارداتی، اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر به لانه های تروریستی تبدیل کنه.
په همدې حال کې خغلی کریم خلیلی د طالبانو څخه وغوښتل چې د دوی د دې شورا سره ودرېږي او په ګډه د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي او د افغان حکومت تقویه کړي. په همدې حال کې د خی حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود دا شورا د افغانستان په ګټه وګڼله، چون وی ویل چې په دې شورا کې د بیلابیلو قومونو او بیلابیلو ګوندونو غړي راټول شوي دي او دا هغه څه دي چې کولای شي ملي وحدت ته زمينه برابره کړي او بل اخره په ګډه د افغانستان ستونزې حل کړي.
ما متیقن هستم که بزرگای جهادی ما، شخصیت های ملی ما این قدرت دارن که حالت زندگی سیاسی مردم افغانستان تغییر بتن، احزاب فراگیر سیاسی را به وجود بیارن و بعد از این مشارکت سیاسی در کشور ما از طریق احزاب فراگیر سیاسی بوده باشه.
بلې جلال زی صاحب، د یادول وړ ده چې دا مشران په داسې وخت کې سره راټولېږي او د افغانستان حکومت ملاتړ کوي او د خو حکومتوالۍ په برخه کې ورته ژمنې ورکوي چې د دوی سره به مرسته کوي. چې له دې وړاندې په افغان حکومت باندې دا انتقادونه موجود وو چې په حکومت کې جهادي رهبرانو او جهادي مشرانو ته برخه نه ده ورکړي، بلکې یو طرفه حکومت دی.
خیر سی یوسف خان زدران، ډیره زیاته مننه اوریدونکو تاسو اوردل چې په افغانستان کې د جهادي مشرانو او یو شمیر قومي استازو یو نوی شورا جوړه سوې ده. د دغه مسلې تفصیل نور تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې وګورئ. او اوس ورسو مساکلات د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو پرنو اوردل چې د مساکلا ولسوالۍ ډیر برخې د افغانستان د حکومت پوینا او د ملي شورا د یو شمیر غړو پوینا په بشپړ ډول سقوط وکړه او سوالو طالبانو ونیوه. رپورټونه وایي او د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې دغه په مساکلا ولسوالۍ کې ډیر شدید جنگ وسو او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو زیات شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. دوی وویل چې مساکلا ته زیاتې او په وخت مرستې نه وې رسېدلې او د افغانستان امنیتي ځواکونه یوازې پاتې شوي وو. په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په مساکلا ولسوالۍ او د هلمند په ځینو نورو ولسوالیو کې جګړه په جګړه کې د مخدرو موادو قاچاق وړونکي لاس لري. مساکله د هلمند له هغو ولسوالیو ګڼل کیږي چې د مخدرو موادو کښت هلته په بیساري ډول زیات دی. نو د افغانستان په افغانستان کې د مخدرو موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینر زبیح الله نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو قاچاق د نه مخنیوي په صورت کې به په هلمند کې د امنیت ټینګول ډیر ګران کار وي. له شاغلی زبیح الله سره د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق مرکه کړې ده.
د هلمند په مساقله ولسوالۍ باندې شدید جنگ روان دی او حتی د ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شوی. تازه راپورونه دا وایي چې په دغه جنگ کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو یا په مجموع کې د مافیا لاس هم دی. تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
په هلمند ولایت کې خصوصا په شمالي ولسوالۍګانو کې تقریبا ډېرې د کوکنارو کې په امغه ولسوالۍګانو کې دي. اتا پروس کال تقریبا شپږ میاشتې جنگ جریان درلود په امغه مساقله او سنگین په دې ساعتو کې، او دا جنگ مستقیما د مافیا او خوځو قاچاقبران له خوا د اداره کېدل. او اتا موږ سره شواهد پروس کال وو چې هغه قماندانان چې د جنگ پر مخ بیاو تقریبا 3000 افغانۍ په ورځ کې د دوی معاش تکل شوی وو. بل مسله دا دی چې یوازې په هلمند ولایت کې تقریبا 500 تلنه کوکنار د افغانستان په پرتلاس صرف په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دا په خپل یو چالش دی، مشکل دی.
د اوسنۍ جنگ هم ستاسو په باور په هلمند کې په تیر په مساقله کې د مخدره موادو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو او مافیا جنگ دی؟
طبعا دا جنگ هم چې اوس هم جریان لري، دا جنگ د مافیا او خصوصا قاچاقبران لخوا رهبری کیږي او دا د دې تمویل مستقیم د هغوی په لاس کې. هغوی د دې جنگ تمویلونکي دي او دا جنگ مکمل لوجستیک مالی او داشان مافیا او خصوصا قاچاقبران پر مخ بیاید دي جنگ.
بله، په دې صورت کې کچيري په هلمند کې او په مساقله یو شمېر نور ولسوالیو کې چالت د مخدره موادو د قاچاق او کاروبار بازار تو دی، که مخه وونني ولسی ګمان نه کوي چې په هلمند کې به نه یوازې چامنیت رانسی او دلته به لا نور کوکنار وکړل سي او لا نور مخدره مواد به تولید سي؟
دا یو غته چالش دی. تر هغه وخت پورې چې یو سیمایز تعهد، یو منطقوي تعهد او یو فرع منطقوي تعهد په دې برخه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې اوازې د افغانستان حکومت یا د نشي تو پر وړاندې د مبارزې وزارت او نور زیرب اورګانونه مشکل دي چې په دې برخه کې دستاورد ولري. تر هغه وخت پورې چې یو جدي اقدام په منطقه او فرع منطقه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې اوازې افغانستان حکومت خصوصا په هلمند ولایت کې په دې راتلونکو کلونو کې کوم تستاورد ولري.
تر اوسه پورې ستاسو نظر په افغانستان کې په تیر په هلمند کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په وړاندې هغه څه چې لازمه ده نړیوالو د مبارزې مسلې ته یعنی لازمه پاملرنه نه ده کړې؟
کوششونه شوي ده. د افغانستان حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي ده، خو بیا هم پر اوس کال تقریبا 1,300,000 هکتار کوکنار کرل شوی په هلمند ولایت کې، او راپورونه ښایي چې سږ کال تقریبا 6,500 هکتار کوکنار کرل شوی ده. کموالی راغلی ده، دا هم بیا د قناعت ور نه دي. تر هغه وخت پورې چې یو جدي اقدام په منطقه کې رامنځته نشي، دا مشکل دي چې جدي د ستاور دولرو.
تاسو افغانستان د مخدره په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت له سلاکار سره د ازادي راډیو د خبريال مرکه واوریده. دوی وایي چې په مساکله کې په جګړه کې د مخدره موادو قاچاقونکو لاس لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ملګرو ملتونو سازمان وای افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې په کې کوچنیان لا هم د پولیو د ویروس یا او د کوچنیانو د فلج د ناروغي له خطر سره مخامخ دي. د سازمان پر افغان چارواکو ژغ کړی دی چې د پولیو پر ضد کمپاینونه دی وچلوي او د نړی د نور نړی سره دی او ځای چې چې کوچنیان نور دغه ویروس خطر نه تهدیدوي. د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو کولای شئ چې دغه مسلې پر جزئیاتو ځان خبر کړی. ازادي رادیو تاسو هر ورځ پر انټرنیټ پاک صاف اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د پانی آدرس دی azadiradio.com. په کونړ کې قومي مشرانو او دینی عالمانو غونډه کړې او پر خلکو یې ځخ کړی چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره هڅې وکړي او هغو افغانانو ته چې د جګړې څخه ستړي دي وایي چې په افغانستان کې دي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري له کونړ رپورت لري.
د قبایلو چارو ریاست کې جوړی شوی غونډې ته مولوی نجیب الله حقی وویل په هیواد کې روان جنگ د پردیو د ګټو او هدفونو د پاره په افغانانو تپل شوی دی. په هر خوا کې مرګ جوړه او تکلیف افغانانو ته رسیږي.
به موږ ګمرو که په غره کې دام سیما او که دلته په سړک کې مریان سفرو به زمونږ خزه کونډیږي زمونږ بچی یتیم کیږي زمونږ مکتب ورانیږي زمونږ ولسوالی ورانیږي زمونږ جماعت ورانیږي. دا هیره چې دا نیم مرګ دی خلک ماخوستن مانځل نه شتلې. یو اسلامي خاوره تا پکې څلور دېرش کاله په دې عنوان ډس کړی چې دلته اسلام راولمه. مولوی صاحب جماعت نه شتلې، حاجي صاحب جماعت نه شتلې، بیت الله راتلې پنځه لکه روپۍ لګولې د کور په خوا کې جماعت دی حی علی الصلاه حی علی الفلاح ته دا جواب نشي ویل.
هغه وای قومي مشران او دینی عالمان باید د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابر کړي.
راځي چې د سولې په ډګر کې کینو هغه ورونه چې غواړي علما سره خبرې وکړي بای سره وکړي قومي مشرانو سره خبرې وکړي کی د والي صاحب سره خبرې وکړي وکیل صاحب سره خبرې وکړي. راځي په دې میکانیزم باندې کار وکړو او دا غوړې واځي حکومت نشي کولای دا ولس او تاریخ کولای چې دا خاوره ولسونه ساتلې ده نو حکومتونو بیا به موږ په هغه خپل تاریخي رسالت باندې خپل املاک کلکه تړو د اسلام د بیرغ سره به هر چاته ورځو چې راځي افغانستان جوړو.
د مرورې ولسوالۍ قومي مشر حاجي عالم ګل وویل امنیت او سوله یو ستر نعمت دی او دوی د امنیت د تامین او سولې راوستلو کې هر ډول مرستې ته چمتو دي.
امنیت یو نعمت دی او موږ ته محروم یو. د امنیت په باره کې هر ډول ستړي نه یو او په کوشش کې یو او حکومت ته او ادارو ته موږ اطمینان ورکو چې د امنیت په برخه کې چې موږ باندې څه کیږي موږ ټول متفق یو.
د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای همیشه وسلوالو مخالفینو ته د سولې پیغامونه لیږلې دي او ترې غوښتي چې ستونزې د جنگ په ځای د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
علماي کرامو په وسیله موږ هغه ورونو ته پیغام لیږلی دی. د قومي مشرانو په وسیله موږ دا غوښتیم دا غواړم دا چې موږ د هغوی سره کینو. مشرانو ستاسو د په وسیله زاغ ورونو ته دا غږ رسول غواړم چې د خپلو مشرانو د شهادت نه نور لاس واخلئ، د خپلو ورونو د زورن نه لاس واخلئ، د خپلو خویندو د خپلو میندو د دې عزت او د توهین نه نور لاس واخلئ.
هغه وای په ګوندی هیواد پاکستان کې د آبادی تعلیم او پرمختګ کارونه روا دي خو په افغانستان کې د جماعت خونځي مدرسې پول او سرک جوړول او خونځي ته تک ناروا ګڼل کیږي او په خلاف هر ډول جنگ ته جواز ورکړل شوی دی.
څنګه هغه په سرک باندې آزاد ګرځي؟ سرک ورته پوخ دی ناروا نه ده. زما سرک خام دی کو پخیږي ناروا ده. زما پیپسکیم کو جوړیږي دا ناروا ده. مکتب راته جوړیږي چې زما ورونه زما د نسل پکې تعلیم وکړي او د دې نظام او د دې خاورې د بهبود لپاره یو پیاوړي اشخاص وروزل شي دا ګناه ده. زما خویندې میندې چې د صحت لپاره کلینیک ورته جوړیږي دا ګناه ده.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل هر څوک چې له دولت څخه په هر نوم ناراضه وي او ځان افغان بولي د دولت دروازې ورته خلاصې دي را دي شي او د سولې پروګرام سره دی یو ځای شي.
هغه څوک چې ځان افغان بولي په یو نامه په بل نامه د دولت نه ناراضه وي، د خپل حکومت نه ناراضه وي، د محلي ادارې نه ناراضه وي، څه بل ستونزه ورته پیدا شوي وي، هغه د مخالف صف کې ولاړ وي بی قید و شرط انشالا دغه دروازه ورته خلاص ده. دی په آزاده آرامه او د سلو په پزا کې رتللی شي. تاسو مشرانو په تضمین باندې دلته ژوند کړئ.
هغه وایي که بیا هم داسې کسان وي چې د نورو په اشارو خپل هیوادوال وژني او وطن ورانوي نو دوی ورته افغان نشي ویلی او په ضد هر قسم جنگ ته تیار دي.
دا که هر څو د مومندو د قوم مربوط وي، دا که د ګجر د قوم مربوط وي، دا که په صافي پورې مربوط وي، دا که په مشوانی پورې مربوط وي چې د افغانستان په خلکو یې زړه نسوځي، د افغانستان د خلکو په ناموس یې زړه نسوځي، د افغانستان په بچی باندې زړه نه سوځي بنا زوغو ته افغان نشم ویلی هغه پردی نوکار دی هغه خرڅ شوی دی ځان یې خرڅ کړی خاوره یې خرڅه کړې ما ته هم خرڅوي
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران په داسې حال کې د سولې پروسې ملاتړ او د جنگ مخالفت کوي چې وسلوالو طالبانو سره د هیواد په کچه دروغې جوړې خبرې وروسته له هغه وځنډېدې چې کله طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر د مړینې تایید وکړ.
دا ازادي راډیو د احمد شیبر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هیواد په افغانستان کې د ثبات په ټینګښ کې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر رول ټینګار کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید او بخشي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن سهار د سرپل د کوهستاناتو ناکراره ولسوالۍ ته روان شو. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي جنرال دوستم خلکو ته د وینا پر مهال پر مخالفانو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه کیږدي او د سولې له بهیر سره یوځای شي کنه جګړې ته دي چمتو شي. د افغانستان ملي امنیت د ملي امنیت عمومي ریاست په خوست کې د حقاني ډلې لس غړي نیولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټوي د تیر کال په مقایسه سشکل د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په افغانستان کې 43% راکم شوې دي. د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې نن د عراق دوه جګپوړي پوځي قمندانان ووشل. د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال کې نورې سیمې لاندې کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده وایي داعش 15 کلي د ترکیې پولې ته نږدې له نورو سوریایي یاغیانو نیولې دي. او د اروپای ټولنې او د لویدیز بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي.
د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرنې په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې چین په دې وروستیو کې د 850 میلیون افغانۍ په لګښت د کرنیزو ماشینالاتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. ښاغلی راشد زیاته کړه د دغو مرستو په لړ کې اوس مهال 300 اراده تراکتورونه په 11 مرکزي او 14 فرعي زونونو کې پر بزګرانو ویشل شوې دي. د ښاغلی راشد په خبره د چین سفیر وعده کړې چې له افغانستان سره به د کرنې په برخه کې نور مرستې هم وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی افغانستان ته د ترکمنستان د ولسمشر سفر په سیمه کې د اقتصادي ثبات د پیاوړتیا په ګټه بولی. د سوداګرۍ او صنایع خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او ترکمنستان د مشرانو ترمنځ خبرې د هیواد په اقتصادي وده مثبت اغیز لرلی شي. قربان قلی بیرد محمدوف نن سهار د یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د هرات ولایت اوسیدونکي د بهرنیو اثارو له راکړې ورکړې شکایت کوي او وایي چې له دې سره د بهرنیو اثارو بیا نور هم لوړیږي. د هرات د صرفانو د اتحادیې رئیس بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې 80% د دغه ولایت سوداګری زیرا کړی ورکړي په بهرنیو اثارو تر سره کیږي. د خغلی رحیمی په وینا په سوداګریزو معاملو کې اکثر امریکایي ډالر او یو شمیر سوداګر چې له ایران نه سوداګریز مالونه راوړي ایرانی تومان کاروي. د نوموړي په وینا دغه کار د دې لامل شوی چې د افغاني بیا د بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. رحیمی وایي که حکومت د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو پاملرنه ونه کړي نو دا به پر کورنۍ اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم خلک د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو له امله شکایت کوي.
دا ازادي راډیو د اوریدونکو وروسته دوه پروګرامونه لرو، د کور کلی پروګرام او د سپورت اونیس پروګرام. خو تر هغه مخکې به یو رپورټ بل راواخلو. د افی نړیوال سازمان د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې ده چې د هغه امریکایي عسکر محاکمه دي او د محاکمې بهیر دي جدي وڅېړي چې په افغانستان کې د اتلسو ملکي کسانو په وژلو باندې تورن دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي پا په میدان وردګ ولایت کې د اتلسو ملکی افغانانو په وشلو د تورنو ځنګړو امریکایي عسکرو بیا پرانستل شوي دوسیې ته باید جدي توجه وشي او دا تحقیقات باید په بشپړ توګه ترسره شي. امنیسټي انټرنیشنل د پنځشنبه پر ورځ خپور کړی رپورټ کې غوښتنه وکړه چې د قربانیانو کورنیو ته باید انصاف ورسیږي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه ډله د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ او میدان ښار کې له 2012 نیولې تر 2013 کلونو پورې د عامو خلکو په وژلو، اختطاف او شکنجه کولو تورنه شوې ده. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د اسیا د برخې مسؤول ریچرډ بینټ وایي د امریکا له دې ګام څخه چې غواړي د دې پېښې دوسیه له سره وڅېړي هرکلی کوي، خو د هغه په خبره سره دی چې د جنګي جنایت په توګه د میدان ښار او نرخ ولسوالۍ د پېښې د اثبات لپاره کافي شواهد شته، خو د قربانیانو کورنۍ لا هم انصاف ته سترګې په لاره دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي امریکایي مقامات باید د قربانیانو کورنۍ د تحقیقاتو له بهیر او پرمختګ باخبره وساتي او د پلټونو په ترڅ کې د دې سرتیرو لخوا له زندان شویو افغانانو او د قربانیانو له کورنیو سره مرکې هم وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اسیا د برخې مسؤل وایي په وار وار لیدل شوی دی چې د امریکا عدلي سیستم د هغو پېښو په څېړلو کې چې له نړیوالو بشري قوانینو څخه جدي او ښکاره سرغړونه بلل کېږي پاتې راغلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
افغان زیرک له زابل په پیغام کې لیکلي د ترکمنستان د ګاز د پروژه بل اخره څو وخت پیلېږي. موږ له ډیرو کلونو راځي د خبره اورو چې پروژه به پیل سي، خو په عمل کې کوم کار نه دی پیل شوی. له میدان وردګو څخه قلم الدین لیکي زموږ په ولایت کې د امنیت وضعیت خراب دی او د بیا رغونې کارم ډیر نه دی سوی. دلته پراختیایي پروژې هم چندان نه لیدل کیږي. او له کابل یو اوریدونکی اکمل لیکي په ښار کې هوا ډیره زیاته خراب ده او د ناروغیانو د ډیرېدو یو دلیل شایي هم دا وي چې هوا هر ورځ دومره ککړه وي چې انسان په 15 متره کې ځای نسی لیدلی. اوس به دوه پروګرامونه لرو. اول به صفی الله سانګزای د سپورت اونیس پروګرام وړاندې کړي، بیا وروسته کور کلی
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروگرام در نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من نوریدونکو، په دغه پروگرام کې دوه مطالب در تخبرو. یو همدا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوی دي، یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر. دا چې ولی دوه رئیسان دي، یو رپورت په دې اړه در تخبر کو. او ترڅنګ د فوتبال د 19 کلونو د ملي ټیم د ورشته لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو. خطرارس مخکی ریپورت راځو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسلې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې لننګونو سره مخ کړی دی. فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اخبار ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري. اخوا ظاهر اخبار وایي چې د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. خدای چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای واورو. څورځې مخکې د افغانستان د سپورت چارواکو په یو غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه. ظاهر اخبار د دغې کمیټې لپاره د نوی رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس هم د افغانستان د اولمپیک د کمیټې رئیس دی. دی وایي چې د ظاهر اخبار ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري، بلکې د یوې کودتا په معنا دی. ښاغلی هاشمی وایي په هغې غونډه کې چې ظاهر اخبار رئیس په توګه ټاکل شوی، د فدراسیونونو هغو استازو او رئیسانو برخه اخیستې وه چې له خپلو دندو لرې شوي او اولمپیکي ورزشونه نه وو. دی وایي له 2 فدراسیونونو څخه شپږ یا 8 فدراسیونونو برخه اخیستې وه چې دا اقلیت دی. دا هغه کسانو چې موږ څو وخت مخکې د اولمپیک له اجرایي بورډ ایستلي وو. هغوی د انتخاب اخیستلو لپاره یا هم د خپلو شخصي ګټو لپاره دا غونډه وکړه. پاتې نور کسان د دې ترڅنګ چې د اولمپیکي فدراسیونونو رئیسان نه وو، بلکې غیر اولمپیکي کسانو، هغه کسان چې په اولمپیک کې شامل نه وو. د ښاغلي هاشمی په خبره د دې کار له مودې نه یوازې یو کال او شپږ میاشتې تیر شوي او هیڅ کوم جرم هم نه دی کړی چې له خپل دندې لیر شي. اخو ظاهر اخبار وي چې د لانجو پلوی نه دی او دا د اولمپیک د کمیټې انتخابي رئیس دی. خغل اخبار وي په هغه غونډه کې چې د رئیس په توګه ټاکل شوی د ټولو اولمپیکی فدراسیونونو رئیسان شامل وو. کوم فدراسیونونو چې هلته رای ورکړي دا خو کوم جرم نه دی. د افغانستان د اولمپیک د بورډ غړي دي. فوټبال یو غټ فدراسیون دی. وزن پورته کولو، پهلوانی، بیډمنټون دا ټول لوی فدراسیونونه دي چې ماته رای راکړي. زه هیله من یم چې دا ستونزې هواري شي. خغل اخبار وي چې د سپورت زینو چارواکو په بلنه د اولمپیک ملي کمیټې ته یو ځل بیا راغلی دی. ظاهر اخبار دوه کاله مخکې هم د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس و چې بیا یې له دندې استعفا ورکړه. د اولمپیک د کمیټې د ریاست په سر باندې د لنجې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې لسګونه زره لوبغاړي په ټول افغانستان کې په ورزش کې د پرمختګ لپاره خپلې خولې تویوي. ولکیږي د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ لانجو هم د افغانستان په لوبغاړو باندې خپله مستقیمه اغیزه پرېښوده. خو د ورزش د برخې کارپوهان وایي که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو په افغانستان کې به لوبغاړي له لوبو او تمرینونو څخه زړه توري شي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د فوټبال فدراسیون له ډایرکټر تخنیک طاهر روفي سره مرکه کړې ده. په دغه مرکه کې د افغانستان د 19 کلونو د فوټبال د ملي ټیم په وروستیو پرمختګونو باندې خبرې شوې دي.
د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبغاړي یا ملي ټیم اوس هم په نیپال کې دي. دوی خپل ګروپ کې د هندستان او مالدیف سره مخامخ دي. دوی د مالدیف سره لوبه وکړه، درې یو د مالدیف سره لوبه وکړې، یعنی بریا حاصل کړې. او د هندستان پر مقابل نن هم مسابقه پیل کړه په 2-0 باندې. اوس منتظر یو بل مسابقه د هندستان او مالدیف ترمنځ چې څه نتیجه وي او موږ سیمی فاینل لپاره آیا لار پیدا کولی شو کنه. او دا ان شاء الله اطمینان چې د چانس لرو چې فاینل لپاره هندستان او مالدیف سره مخامخ دي.
افغانستان ملی لوب ڈلے کدے 19 کلن دی یا 12 کلن یا 14 کلن دیر پرمختکو نکڑی پدے رستیو کے دا خارجی سیالوئی کے ددی علت سے دی آیا دوی ته دی پرمختخ زمینہ برابر دا یا کمبل علتمستا
افغانستان د فدراسیون کوم ریاست مدیریت یا خپل د جناب سرواسب مدیریت په شابه باندې تاسو وایم چې موږ نه تنه په کابل کې په ټول افغانستان کې په ټول جنوب باندې د 12 کال او 14 کال شپږ کال مسابقه شروع کړې چې موږ خبر مختګونه ګورو لوبغاړي ګورو د نور ولایت څخه او تمرینی کمپ په کابل کې خپل تمرینات د مسابقو په کابل کې او بیا یو کم پیسې باندې د ولایت څخه وصل دا ټول هغه لږه چې دوی کولی شي یو ختم ولرو او ټیم خپل ښه نتیجه ورکړي.
آیا په دې ټیم کې د 19 کلنو ټیم کې کوم بهرنی افغان لوبغاړی هم او دلته حضور لري کنه؟
بله، موږ څنګه چې مستر سویل په کابل کې موږ د کمپ تمرینی کمپ وي ولایت څخه او موږ د خارج هم غوښتنه کوو د کار د امریکانه هیو په لوبغاړی موږ سره اشتراک لري چې د اوس په مسابقو کې دی او امید چې نورو کمپونو او نورو مسابقو کې موږ سره لا زیات بازیکنان د هر یو ځای وي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزی په پاکه او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 33 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 33 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. تیره اونه دی مور لشدانه دی ماشوم ده تغذیه اونه و ده تاسو به نظر پس هیل هاست ده مور شده دی ماشوم او مور لپار چومره گته وریدی
ماشومان می دست ماشومانو سخت چار پالو او تغذی مغذی منه پیزنده لی وخنه باردی داری توانه یوه لبولی نزیات است خوب درشی پلیلو
نن دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. قدر من اوردونکو د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافي انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چې هر وخت ماشوم غواړي ورته تیارې دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په هغه اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، روانی تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی په هکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازیې نه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځواکي کېدل که څنګه؟
دنیا عصري سل عصري، دا بچي هم نازولي سو، دا ښځې هم ډېرې نازکه سولې. که ډېره نیستي به وه، عجزي به وه. خدای پاک مغسې ماشومان قوي قوي را وړل. نه شفاخانې وې، نه دایګانې وې. اوس شفاخانې سي په قدر سو، عزت سو، کینچه لغېږي. مورې سو ګورې د چاقومبه کوي، دومره بچی را وړي پیشوکه کوندې. اول د ما لور ده، نام خدا سو ګورې د سباډۍ لري. داسې یو بچی په غېږ کې ده لکه د پیشو بچی. دغه ما ګورې، ما څلور لورګانې را وړي دي. دا خپل په دې لاس نه غوړي ټول کړي وو. دا ما خوړي دي ماشومان مې داسې ماشومانو سخت چار پالو او تغذی مغذی مې نه پېژندلې. د هر بچی مې نام خدا دادیدي مېړه چې وګوري داسې مې لورګانې نام خدا وخنې باډېدارې پاریو مې زیړ غوړي خوړلي توانه یوه له بلې نه زیاته.
د امریکا وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کیږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوی تغذیه ماشومان له خپلو همزولو نه واړه پاتې وي، قد لنډ وي، په لاس، پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کیږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
دا ماشوم اوس پیدا شو، خو سم او خوګلالی وو چې له مال شیدو وږی شو. اتبې استفراق ډېر خو یې سال به و. داسې به دوه شپې خو څه دوا به په وکه خو بس څه دوا به خلاص و. بېرته به دغه شیدې هم ورته راوړي، استرلاک هم ورته راوړو، هېڅ پایله یې نه ورسېده. استفراق به یې هم کړو، دغه یې سال به مولم.
د دې انځول چې وینې که نه هغه څومره دي؟ غټ دي که هم دومره دي؟
د دې انځول چې زه وندې لکه هغه نجلۍ شي
غټ دي.
هو کېني خو یېږي. زه لا دی تړم، بېخي په هېڅ خبر نه پوهېږدونه. کوچنی خان دغه یېږي دی په هېڅ هم نه پوهېږي.
څومره اوسره په تکلیف یې ته خپله؟
هو زه دا یې په تکلیف یم، تی دی کړی یم، پروټست نه یې کړی.
زمان مزادی دا غو ماشوم خو داسې وه چې زه موري قومه هغه ډاکترانو ته تلم وایي دا بېلکه چې بېلکه دا له تانه دا موریقه کېږي. هغه مې چې بېلکه دغه سوت سوی تغذي د خاطره کړې هم دلته راوستل.
صدقه له کوم ځای راغلې؟
غزني.
څو ماشومان لري؟
لس.
لاس سره ورسی تا وزین
د لاس ماشومان دی کنه هغه ټی وسو کلاند
هغه ټی دولس کلاند
هغه ټی دولس کلاند لغه ورسته نه نور دی ټول سوی ته غزی دی
ټول سوی ته غزی سوی
ښه دولس کلان زوی دی سیده کنه هغه اوس څومره د پاندام غټ د
کړه شنره ډنګر وچ کلک ده تاسو ولکای
بیا لغنه وړه تر رقم دی
په لغون والو ټول تر رقم سپتر کوم مری مری نن یې سیدنا له ګردیزا
ګردیز نه راغلی څو ورځې کیږي
شپږ شپې مالته ورته بیګتن دلته دوامه ده
ښه دا پرې کې چې دا د زوی ده که د لور
نه زوی مې ده
د دې څومره وخت ده
د پنځو میاشتو
ولې دومره وړکی پاتې ده
دا څه خو ده
ډاکتران څه وایي
ډاکتران وایي دا کمزوری ده
کمزوری ده څه شی ورکوي دته
دې ته د غوا شیدي
ولې خپلې شیدي نه ورکوي
نه وروي اوس دا دوه ورځې تر منکار ده دا درې
بیا د غوا شیدي خوري
هو
څومره ورکوي هره ورځ
دوه ګوتې اوبه ورته کچو دوه ګوتې شیدي
په کور کې چې وي کنه د ماشوم د څه وړکی یم پاتې ده زړلې یم نارامي یم کوله
هو زړې ډېر
څومره ورسره په تکلیف وي
ډېر ورته سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راځک سیا سات ملا کې داسې بیا راځي زال
خوب نه لري
هو خوب نه لري
بیا کور کې یوازې ته چې به ساتي کبل څوک هم ستا
ستا نو ستا
څوک دي
بنځې یې مېم ستا
بن لري
هو
د بنډې ماشومان هم د سي ډنګر ډنګر
نه د غټ غټ دي
د بنډې غټ دي
او غټ غټو کې غټ
ته وایي چې پنځه میاشتې کېږي چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه مخکې دې ډاکټر ته راوستلای
و او و دې ډاکټرانو هم ټول ته راستلې
سلام
دا د څه کېږي دا ماشوم
زوی مې ده
ښه د څومره وخت ده
درې میاشتې
د درې میاشتو ده
وزه مې وایي ښه ښه ستنه ده ما پریس کړی او پوس نو اوس تا شیا کوکو خراتې د تا شودي هغه سي توقع سي د تورسي
نو ولې دې پریس کاوه
خو دا څو
څه در ټولې پریس وکړ
هلته ته یې زکه ورته ویلې دي
هم یې زکه ورته ویلې بیا تا پریس وکړ
ما پریس کړی دا رقم
ته شودي به
شودي مې وي ان و به توقع دي ډېر ډېر به ضعیف دي کنه
ښه بیا ماشوم دې څه لسه واخله د سیستم
د وښ په کې خړه بار وښ په نه دا رقم تاسو
ته ویل مولا پاریس کړی
او
لکه مشه نه پاریس کړی
نو غوښه نه لاګې نه لزی غړو نه تیر وای مده نه چرګ غوښه نه لاګې نه چې د سپټي زغړ نخره خو تا په خو بده کوښه نه کیده
نو مولا ولی پاریس کې دوشه نه څه تکلیف درلو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده چې دسی ان بیرته د پاریس لپاره نه عملات ورغله د بندې غازی کې بند وخت په پاریس مارکاس د خپل به نه زیره نه د خپل مېړه مې وته ویلې
ښه
او غوړ دل عادیمات دا تایج دم دوا دم هغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک پدې نه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسف زای وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې مېندې خپل شو دې نه قطع کی البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر په مشوره خلی کېږي چې دا مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران ورته مشوره ورکړي چې مثلا دا مشکل تاسو حل کړئ تاسو شوه زیاتېږي بعضې میندې دي چې په خپل خوراک نه کوي اشتهار نه لري مایعات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروف دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولای شوه اکثرا کمیږي او یا که چیرته په خپل مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومي شوه د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي
لهو په لور غریبي بي وزلي او رواني تشويشونه دي لامل شوي چې د مور شوه د کمیشي او ماشوم په خورځوکه یختشي لبل خو د زینو مایندو نه پوهی هم د دستونز سبب شوه دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وای
دوی د څه فکر کوي چې زمونږ اندام خرابي کی دغه شوه دی ورکړ زمونږ لپاره ضرر لري هم دغه مفکوري دوی خپل ماشومان ته شوه دی خپل نه ورکي دغه تعداد بدبختانه چې ورس په ورس د زیاتې دوه طرف ته روان دي اکثرا هغه مایندې دي چې یا مخکله وخت نه ودونه کړي یا د ماشومان تعداد ډیر زیات دي او دوی د ماشومان ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې ده چې بل د دوی پر ناس کې شي نو دوی نشي کولای چې دوی ته رسیدي یو کې دغه ماشومان چې مونږ ترازی په اوړي کې دوی ډېر مسایې د زمينه دي تلری چې په نسناستي اخته شي په جمی کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کې دستونی تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته او بل اخر دغه تکلیفونه دي چې دوی خورځواکي طبيعي
ډاکټر یوسف زای هغه مندو ته چې بیل کومسي سنځي ماشوم ته شیدنه ورکوي ځینې مشورې لري
کچیرته دوی خپل شوډن استفاده وکي تو فائدې دوی ته لري. اول دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي، دوم هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حمل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدلی چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتېږي، دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوي ورکې، دا اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي. بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نخته کیږي. او تحقیقات خودله چې هغه میندې چې خپل شودین استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډپریشن یا په خفګان باندې حتی په عصبي ناروغیو باندې نه مبتلا کیږي. واضح شوی دی چې هغه مور چې د خپل شودون ماشوم ته استفاده کوي، هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شودو باندې په اصطلاح تغذیه شوی. دا ډیر مهمه ګټې دي.
درنو دوستانو، خود از میرمنی هم شته چې په کم لګښت د خوړو برابروي چې هم خپل کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرست وي. د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکو مریم خبري اورو، هغه و ماشومان لوي کړي
پودریش زیر تابل قطن نوار کنم دوغا شده ور تابل خیلی نوار کنم اتش پاک میاشت پوری خپل شده میخوری خپی رام خدا خی بیاشت پاک میاشت پوری شی کور که ترکاری کچالو ور تابل کنم لوبیا نخود دوری جودا غصرصر ور تابل کنم پخم کپالون تیگو را غصر چاق چاق دی کور که نور بچی انم خدی.
آزادی رادیو لوونه ترو
بانام سل د بونو ده سنور بو ګورم او چې پکې اوسه هغه پور بو ګورم دانا ادری گچی ادی کم دا تور اس پر بوسیل لگ ادری گچی ادی کم دا تور اس پر بوسیل ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم دانا دانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم دانا نسیم کدا وسل په گلشن نشو نظر نسیم کدا وسل په گلشن نشو نظر دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا می سیل دا بلو دست نور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا تکل می دے چشم دے پا دوشل کے قربانی تکل می دے چشم دے پا دوشل کے قربانی کنگ دا پیدا نشو چرتا پور با او بورم کنگ دا پیدا نشو چرتا پور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دا بلو دے سنور با او بورم اوت چپ کی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا
حافظ د بی دردان پسین در زمانو حافظ د بی دردان پسین در زمانو شریک شریک می چی پغم شین و غم کور با او بورم شریک چی می پغم شین و غم کور با او بورم او تو چی پکی اسی آغا پور با او بورم